السلام علیکم دا مازیګر شپږ بجې دي دوستانو د ازادي رادیو دا مازیګرنی خبری مجله درته رضوان مراد وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو په شریکولو کې په جانبدارانه تورن کړ. افغانستان د سولې شورا وی دوی به ډیر شر له آغا جان معتصم سره په تماس کې شو د سولې په اړه به ورسره خبرې پیل کړي. خو له هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په پلوي تورن کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان داسې یو طرحه په پام کې لري چې له مخې یې په هغه هیواد کې پر افغانانو کاري ممانعت له منځه ځي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د کیف چارواکي د ژنیو تړون له موادو څخه سرغړونه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په پلوي تورن کړ. که څه هم شغلی احمدزی ونه ویل چې د انتخاباتو کمیسیون د چا پلوي کوي، خو ویل چې د معلوماتو په شریکولو کې جانبدارانه چلند کوي. د همدارس د انتخاباتو د کمیسیون په هغه اصطلاح چې قسمی رای پاکي وبللې انتقاد وکړ، ویل چې د ابتدایي نتایج له اعلان وروسته چې کله شکونه او شکایتونه ختمیږي د رای پاکي بللې سو. لبل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور لازادي رادیو سره په خبرو کې د شغل احمد زید د نیوکه چې دغه کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې پلوي کوي رد کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ د دوهم دور قسمی نتایجو د اعلان پر مهال ویل چې دا د ټولو رایو نږدې 50% پاکي رای جوړوي. په قسمی نتایجو کې ډاکټر عبدالله په 43.4% لومړی مقام لري او ورپسې بیا شغل احمد زید په دوهم ځای کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان داسې یو طرحه په پام کې لري چې له مخې یې په هغه هیواد کې پر افغانانو کاري ممانعت له منځه ځي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سعودي عربستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د خپل هیواد له لوري د دې کاري محدودیتونو د لرې کېدو ژمنه کړې ده. ویل کېږي چې د سعودي عربستان د ویزې اخیستلو ستونزه د افغان کارګرانو لپاره ډېر خنډ رامنځته کړی دی. سعودي عربستان وړاندې تر دې اعلان کړی و چې له خپلې خاورې ټول ناقانونه استوګن کارګران باسي. او د سولې علي شورا غړی او پخوانی جهادي قمندان معلم تور نن په لوګر ولایت کې ووژل سو. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته ویل چې اسمت الله مشهور په معلم تور نن له غرمې مخکې د محمد اغې په ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا ووژل سوی دی. په دې حمله کې د معلم تور دوه ساتونکي ژوبل سوي هم دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د کیف چارواکي د ژنیو تړون له موادو څخه سرغړونه کوي. د پر اوکراینی چارواکو تور پورې کړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې د افراطي یاغیانو د کنټرول یا وس نه لري او یا یې نه غواړي چې کنټرول کړي. لاوروف نن په یوه خبري غونډه کې د اوکراین د سلویانسک ښار ته نږدې د پولیسو پر پوستې برید غندلی دی او مسؤلیت یې د هغو کسانو پر پلویانو اچولی چې په کیف کې واکمن دي. لاوروف دغه راز هغه اداوی بې اساسه وبللې چې وایي د اوکراین په ختیځ کې ډېر شمېر روسي وسلې لیدل سوي دي. د روسي رسنیو راپورونو ته په اشاره وویل چې وایي د سلویانسک ښار ته نږدې پر یوې روسي پلاوه پوستې برید کوونکو له امریکایي وسلو څخه کار اخیست. بلخو د روسي ولسمشر یو داسې حکم لاسلیک کړی چې له مخې یې په کریمیا کې تاتاران او نور هغو کسانو ته چې د ستالین په دوره کې سرکوب سوي وو بېرته احیا کېږي. پوتین له حکومتي چارواکو سره په نننۍ لیدنه کې دا خبره کړې ده. د کریمیا اکثره تاتار وګړو چې د دغې سیمې 12% نفوس جوړوي په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه د بېلېدو او له روسیې سره د ویزه کېدو په اړه ټول پوښتنې تحریم کړې وې. داسې ښکاري چې د ولسمشر پوتین دغه حکم به په کریمیا ټاپو وزمه کې د غیر روسي اقلیتونو ملاتړ خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن کیف ته ورسید. تمه ده چې دی به په دغه دوه ورځني سفر کې د اوکراین له مشرانو سره خبرې وکړي. له بایدن سره ورغلي یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په پام کې د بایدن له اوکراین سره د تخنیکي همکاري اعلان وکړي چې ډېر تمرکز به پر انرژي او اقتصادي مرستو وي. د اوکراین د انرژي د سرچینو په اړه اندېښنې له هغه وخته ډېرې سوي چې روسیې پر اوکراین د ګازو بیه لوړه کړه. ټاکل سوی جو بایدن د اوکراین له سرپرست ولسمشر الکساندر دورچینوف، صدر اعظم ارسن یاتسینیوک او د هغه هیواد د پارلمان غړو سره سبا وکړي. په عراق کې د پولیسو پر یوې پوستې په ځانمرګي برید کې نن لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. یوه پولیس او د روغتون یوه کارکوونکي تایید کړي چې مرګ ژوبله د بغداد په جنوب کې د سویرا په نوم یوې سیمې کې د نننۍ حملې په نتیجه کې رامنځته شوې ده. پرون په بغداد کې پر یوه پوهنتون هم په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو. دا پېښه داسې مهال کېږي چې د عراق پارلماني انتخاباتو ته یوازې لس ورځې پاتې دي. د اپریل د 10 انتخابات د عراق د امنیتي ځواکونو لپاره یوه لویه ازموینه بلل کېږي. په 2011 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو راهیسې دا لومړی ځل دی چې په دغه هېواد کې انتخابات کېږي. او د سوریه د پارلمان مشر اعلان وکړ چې د جون پر 3 نیټه به د دغه هېواد د ولسمشري انتخابات کېږي. د سوریه د پارلمان مشر محمد جهاد اللهم نن پارلمان ته په وینا کې خلکو ته بلنه ورکړه چې د ولسمشري لپاره د کاندیدیدو غوښتنلیکونه دي سر له سبا تر راتلونکو لس ورځو پورې سترې محکمې ته وسپاري. د ولسمشري انتخابات داسې مهال کېږي چې ښکاري د سوریه حکومت له یاغیانو سره په 3 کلنه جګړه کې برلاسی دی. په دغې جګړې کې 1,500,000 کسان ووژل شوه. د خبرونو پای.
ل فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. دا ولسمشری کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په جانبداری تورن کړ.
ایموک وختنه له محترم کمیسیون نه داده چې بیل دینه چې آرای تفکیک کړي نور اعلاناتونه.
د سولې علي شورا وی دوی به ډیر شر له آغا جان معتصم سره په تماس کې شي او د سولې په اړه به ورسره خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې له بهیر سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان ولس جرګې یو شمېر کړي وایي چې د کانکور په ازموینه کې پراخ تقلب شوی دی خو د لوړو زده کړو وزیر بیا دا خبره نه مني. په روانه خبري مجله کې په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت موضوع هم څېړو او د نورو رپورټونو سربیره د اوکراین د وروستي تحولاتو حال هم درکو. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په جانبداری تورن کړ. هغه د انتخاباتو کمیسیون پر چارواکو غږ وکړ تر هغې چې لومړني نتایج نوي اعلان شوي د قسمي نتایجو رایو ته باید د پاکو رایو کلمه استعمال نشي. د انتخاباتو کمیسیون 13 ورځ د قسمي نتایجو د نږدې 50% رایو پایلې اعلان کړې چې عبدالله عبدالله په لومړي مقام کې او اشرف غنی احمدزی په دوم مقام کې دی. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د جمهوریت ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی تور پورې کړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې جانبدارانه عمل کوي. که څه هم ښاغلی احمدزی ونه ویل چې یاد کمیسیون د چا پلوي کوي، هغه د کمیسیون په چارواکو له دې کبله هم انتقاد وکړ چې د قسمي نتایجو په اعلان کې د پاکو رایې کلمه کارولې ده. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې قسمي نتایجو ته باید بېل شوې رایې وویل شي.
له محترم کمیسیون نه داده چې بیل دینه چې آرای تفکیک کړي نور اعلاناتونه. دا اصلا مخشوشهی او ضروره ده چې خلک د افغانستان په اعتبار مخکې لاړ شو، ځکه موږ او تاسې ټولو دنده د ثبات ساتنه ده.
تیر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نږدې 50% رایو قسمي نتایج اعلان کړل چې عبدالله عبدالله د 44.4% رایو په ګټلو سره لومړی مقام او اشرف غنی احمدزی د 33.2% رایو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړی وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه رایو ته دوی پاکې رایې ویلی شي چې کومه جدي ستونزه ونه لري. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل
یوازې زمونږ سیستم پروسس کړي دی، هغه په خاطر مونږ ورته وویل چې دا هغه رای دی چې کوم جدي مشکل زمونږ په سیستم کې نه لري. البته هدف همدا و چې پرون هم په کانفرنس کې مشخص شوه چې مونږ سیستم په دغه رای پروسس کړي دي او کوم جدي ستونزه نه ده. کوم معلومات چې مونږ شریکو دا د درست افغانستان خلکو لپاره دي. نو زه دا مسله نشم تاییدولی چې مونږ د یو خاص کټګوري یا د کوم خاص شخص لپاره کوم معلومات شریکو او دوی ته ورکو.
بلخوا د جمهوری ریاست یو بل کاندید عبدالله عبدالله په قسمی نتایجو کې د لومړي مقام ګټلو څخه هرکلای وکړ. هغه رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د نورو بریاو هیله لري.
مونږ خپل مخکښتوب ومانه، ډیره د حیرانۍ خبره نه ده راته، خو مونږ د یوې سترې بریا په تمه یو چې لا د لار په نیوایي کې ده او پاتې پروسه هم څارو. هیله من یو چې پاتې پروسه هم له قانون سره سم په شفافه توګه مخته لاړه شي او په داسې یو وخت کې به د افغانستان خلک د انتخاباتو په نسبت یو روښانه لیدلوری ولري.
د انتخاباتو کمیسون وای ټاکل شوی د ډیر ژر نور قسمي نتایج هم اعلان کړي. د دې کمیسون چارواکي وای د پخوانۍ ژمنې سره سم به د انتخاباتو لومړني نتایج د ثور په څلورمه او وروستي نتایج به د ثور په څلورویشتمه اعلان کړي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
دا رحمت افغان په ریپورت کې موږ اوریدل چې د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو په شریکولو کې په جانبداري تورن کړ.
خبری مجله اوري
د سولې علي شوراوي دوی بډیر شر له آغا جان معتصم سره په تماس کې شي او د سولې په اړه به سره خبرې پیل کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزین نن ازادي راډیو ته ویل چې آغا جان معتصم تل د اسلامي امارت په استازیتوب خبرې کړي او د سولې په بهیر کې رول مهم دی. د سولې علي شوراوي چې معتصم په دوبۍ کې نظربند نه بلکې د پولیسو لخوا یو خوندي ځای ته انتقال شوی او د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
که څه هم تر اوسه په دقیقه توګه د آغا جان معتصم د اوسېدو ځای معلوم نه دی، خو د سولې علي شورا وایي ډېر ژر به له نوموړي سره په تماس کې شي او د سولې د ټینګښت په اړه به ورسره خبرې وکړي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي چې آغا جان معتصم اوس آزاد دی او کولی شي چې د سولې په بهیر کې راغنده رول ولوبوي. که څه هم طالبانو له دې وړاندې ویلي چې معتصم د سولې په خبرو کې د دوی استازیتوب نه کوي، خو معصوم ستانکزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې معتصم په غونډو کې د طالبانو د مشر په استازیتوب خبرې کړي.
ما د دې په بیانو کې هیڅ وخت نه دی اوریدلې چې د بویلې سي زه د طالبانو د مشر له هدایتونو پرته کوم کار کوم. د همیشه هر خبره څه کړې ده ویلې دي چې زه د اصلي استازیتوب کوم. نو اوس به موږ پرته له دې سره تماس کې کیږو چې په دې برخه کې په راتلونکي کې د دې اراده د دې کارولو لپاره تر څومره اندازې پورې ده او موږ نه یوازې د غوړو ستنو له متسمه غوژن سره بلکې د طالبانو له ټولو مشرانو سره غوړو سي او داسې یو جوړجاړي ته سره ورسېږو چې په افغانستان کې د تل لپاره د جګړې ور ختم شي.
له دې وړاندې داسې راپور نه خبر شول چې آغا جان معتصم د کابل په هوایي ډګر کې لیدل شوی او په یو تور شیشي او بې پلیټه موټر کې نامعلوم ځای ته انتقال شوی، خو معصوم ستانکزی دغه راپور نه تایید او نه رد کړل. آغا جان معتصم د طالبانو د وخت د مالی وزیر او په وروستیو کې په کوټه کې د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر وو، خو په کوټه کې لټپ کېدو وروسته د درملنې لپاره ترکیه ته انتقال شو او په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړې. شاه او خوا یو میاشت وړاندې د سولې علي شورا څو تنو غړو په دوبۍ کې د آغا جان معتصم په مشرۍ له یو شمېر پخوانیو طالب مشرانو سره خبرې وکړې. تېر اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې معتصم په دوبۍ کې د پولیسو لخوا نظربند شوی دی، خو د سولې علي شورا د دارالانشا مشر وایي چې نوموړی نظربند نه بلکې د دوبۍ د پولیسو لخوا د دې لپاره یو خوندي ځای ته انتقال شوی وو چې ژوند ته یې ګواښ متوجه وو. معصوم ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې کومې ډلې آغا جان معتصم ته ګواښونه کول.
د ښاغلي معتصم په باره کې د دې یو څو وختو لپاره هلته د سولې د حلو ځلو لپاره یو څه تلاشونه پیل کړي وو، چون د دې حلې ځلې ګړندی سوي وې. د هغوی مقاماتو داسې معلومات یا راپورونه ورته ورغلي وو چې د دې ځوان ته د خپل موجودیت به یو تهدید او خطر یو نو دی یو بافل جته انتقال کړی وو چې د دې لپاره د تعقید ځوند خطر یا تهدید ورته متوجه نسی. اوس د ماده معلوماتو په اساس کاملا آزاد موږ ډیر خوشاله یو چې د خپل وطن کې ځوندو کې.
افغان چارواکو او کارپوهانو له دې وړاندې ویلي چې د پاکستان استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د سولې د ګډوډولو هڅه کوي او هر هغه څوک واجنه یا زندان کوي چې د سولې لپاره واقعي هڅه کوي. دوی د خپل دې ادعا لپاره مولوی عبدالرقیب دی او ثبوت په توګه راوړي چې د سولې مینوال وو او څه مو د وړاندې په پاکستان کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شو.
د اسدالله الدین په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي دوی به ډیر شر له آغا جان معتصم سره په تماس کې شي او د سولې په اړه به ورسره خبرې پیل کړي. پاین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان له افغان مقامات سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به لازمه همکاري وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستقنین په دې اړه په کابل کې څرګندونې کړې چې تفصیل له اسدالله الدین اورو.
که څه هم د افغان حکومت له څلور کلنو هڅو سره سره تر اوسه وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان یو ځل بیا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د سولې په هڅو کې مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې دغه ژمنه په کابل کې د سعودي عربستان سفیر عبدالرحمن الغاصب د بهرنیو چارو له وزیر زرار احمد عثماني سره په یو ګډ ملاقات کې وکړه. ښاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې سعودي عربستان د یو اسلامي هیواد په توګه کولای شي د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامي افغانستان در این ملاقات اظهار داشت که
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ملاقات کې وویل چې د سعودي شاهي هیواد په اسلامي نړۍ کې یو خاص ځای لري او کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ رول ولوبوي. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر هم ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې له هڅو سره هیڅ ډول همکاري ونه سپموي.
په خاطر دې د سولې عالي شورا ویلي وو چې دوی د سولې په برخه کې د سعودي عربستان، ترکیه او متحده عرب اماراتو په څیر د اسلامي هیوادونو هڅو او ملاتړ ته اړتیا لري. نږدې درې میاشتې وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د تماس یوازینی هیلې اوس د طالبانو یو پخوانی چارواکي آغا جان معتصم ته دي چې څه موده وړاندې په متحده عربي اماراتو کې نظربند شوی وو. ملي ارمان ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې آغا جان معتصم په دوبۍ کې له نظربند کېدو وروسته کابل ته راغلی او له هوایي ډګر څخه په تور شیشهیي او بې پلیټه موټر کې نامعلوم ځای ته انتقال شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې دوی د معتصم د ځای په اړه او دا چې کابل ته راغلی دی او کنه څه معلومات نه لري، خو زیاتوي چې نوموړی د سولې په برخه کې مهم رول لري.
آقا جان معتصم چون یک افغان است؟
آقا جان معتصم یو افغان دی، هر وقت کولی شي افغانستان ته تګ راتګ وکړي. چې اوس د چیرته ژوند کوي تاسو کولی شي په دې اړه د سولې شورا څخه پوښتنه وکړي، خو هغه رول تر اوسه هم ډیر مهم دی چې آقا جان معتصم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره لري.
هنوز هم برجسته است.
آقا جان معتصم چې د طالبانو د وخت د مالی وزیر وو، څه موده وړاندې د یو شمېر نورو پخوانیو طالبانو په مشرۍ په دوبۍ کې د افغانستان د سولې شورا له چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د افغان حکومت په باور هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره په واقعي توګه هڅې کوي د ځینو استخباراتي کړیو له خوا یې مخه نیول کېږي او یا وژل کېږي. دا چې افغان حکومت اوس د آقا جان معتصم دقیق ځای نه ښیي ممکن علت یې دا وي چې استخباراتي کړۍ بیا نوموړي ته ستونزې پیدا نه کړي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د بهرنیو چارو وزارت وی د سعودي عربستان سفارت په یو طرح کار کوي چې لمخې په هغه هیواد کې د افغان کارګرانو کاري ممانعت لمنځه ځي. د دې وزارت وایان د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې د سعودي عربستان شاهي هیواد سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې. سیفی الله سنگزی او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د افغان کارګرانو د ستونزو په اړه شکایتونه موجود دي، په کابل کې د دې هیواد سفیر د افغان کارګرانو د کاري ممانعتونو د لرې کولو لپاره د ځینو هڅو له پیل خبر ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سعودي عربستان د شاهي هیواد سفیر عبدالرحمن الغاصب له زرار احمد مقبل عثماني سره په خبرو کې وویل چې هغوی په دې طرحې کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل
سفارت کشور شاهي عربستان سعودي
په کابل د سعودي عربستان د شاهي هیواد سفارت په یو طرح کار کوي چې لمخې په سعودي عربستان کې د افغاني کارګرانو په وړاندې د کاري ممانعتونو د لرې کولو وړاندې شوی. یاد سفارت به دا طرح له خپل مطبوع هیواد سره شریکوي او هڅه کوي چې په سعودي عربستان کې د افغان کارګرانو په وړاندې ممانعتونه له منځه لاړ شي.
ښاغلی مستغنی هم درز ویل د سعودي عربستان سفیر د څرګندونې په عربستان کې د افغان کارګرانو د کاري ستونزو د هواري په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر له غوښتنې وروسته وکړي. رپورټونو له مخې په وروستیو کلونو کې زرګونه افغانان د کار موندلو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. په افغانستان کې جنگ جګړې اقتصادي ستونزې او د تولیدي فابریکو نشټوالی د دې لامل شوی ډیری افغانان د کار موندلو په لټه بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. له بلې خوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي افغاني کارګران په سعودي عربستان کې له کوم رسمي کاري موقف نه دي برخمن او دا د هغوی په وړاندې یو ستره ستونزه ده. د دې وزارت د بشري قوې او کاري چارو د تنظیم عمومي رئیس خیر محمد نیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سعودي عربستان له دې کار ستاینه وکړه چې په خپل هیواد کې د افغان کارګرانو د ستونزو د هواري هڅې کوي. خدای وایي سعودي عربستان ته پکار ده چې په هغه هیواد کې د افغان کارګرانو د قانوني کار په خاطر له افغان لوري سره یو تړون لاسلیک کړي.
موږ د دې غوښتنه وکړه زموږ هغه افغانان چې هلته کارګران دي د هغوی کارونه باید قانوني شي او د کار جوازونه ورکړل شي. که چیرې له موږ سره کوم تړون هم لاسلیک کړي هغه کارګران چې دلته وزګار دي هغه هیواد ته یې ولیږو سو موږ او هغوی دوارو ته ګټه ورسوي. عربستان ته به د دې لپاره ګټه وي چې کاري قوې ته ضرورت لري او موږ لپاره د دې په خاطر ګټه کوي چې په هیواد کې به مو د وزګارتیا سطح راټیټه شي.
د رپورټونو له مخې افغانان په سعودي عربستان سربیره په وروستیو کلونو کې د کار موندلو په هدف ایران، پاکستان او ان ځینې اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري په خاطر ضروري ده چې حکومت له بهرنیو هیوادونو د مرستې غوښتلو پر ځای په دننه هیواد کې تولیدي فابریکې جوړې کړي څو افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خبري مجله اوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د کانکور په آزموینه کې پراخ تقلب د دې سبب شوی چې په زرګونو کسان د خپل خوښې پوهنځیو ته لار پیدا نه کړي. د دوشنبه پر ورځ افغانستان ولسی جرګې په دې اړه د وضاحت لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر خپل استجوابیا غونډې ته ورغوښته. تفصیل د ناجی صاحبای په رپورت کې اورو.
ورسته له هغه چې د 1902 کال د کانکور آزموینې د شفافیت په اړه شکایتونه زیات شول، ولسی جرګه د دوشنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزیر خپل استجوابیا غونډې ته ورغوښت. یو شمېر وکیلانو د لوړو زده کړو وزیر په بې کفایتۍ تورن کړ. د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست وایي چې د 1902 کال د کانکور په آزموینه کې د لوړو زده کړو د لوړ پوړو چارواکو له لوري تقلب شوی. نوموړي په دې اړه وویل:
په دې ازموینه کې د لوړو زده کړو وزارت لوړپوړي چارواکو لخوا په پراخه کچه ګرغلی شوي، ولې تر اوسه زموږ 1,20,000 محصلین دولتي پوهنتونونو ته لاره نه ده پیدا کړې؟ ځکه چې موږ یو بې کفایته وزیر لرو چې تر اوسه نه ده توانېدلې کومه بودیجه چې ورته ځانګړې شوې پوهنتون جوړ کړي.
له بلې خوا د دې جرګې بل وکیل میربت خان منګل وویل ته چې ځینې زده کوونکو په کانکور کې لوړې نمرې اخیستې، نو د تبدیل چانس نه ورکول کېږي.
بعض محصلین ادعا کوي او موږ ته عرایض هم راوړي دي. مثال وایم چې یو محصل دی 288 نمرې وړي دي، تاسو نیمه علي ته ورکړي دي، او دوی دا ادعا هم کوي چې موږ خپل انتخاب چې کړی دی هغه انتخاب درست دی، اما موږ چې وزارت ته ځو هلته پوښتنه کوو موږ ته د شکایت چانس نه راکولای کېږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نږدې 2 مخکې د 1902 لمریز کال د کانکور نتایج اعلان کړل. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید په کانکور کې د درغلیو خبره ردوي او وایي چې پلان لري په راتلونکي کې په کانکور کې د شفافیت په هدف د کانکور کمیټه پراخه او خپلواک کړي. ښاغلی عبید ولسی جرګې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل سږ کال د کانکور کمیټې تشکیلات له 1/3 څخه 1/4 ته رسیدلی.
د سکل د کانکور آزموینه په پوره شفافیت سره اخیستل شوې د یو ملي مسله ده. په کوم ځایونو کې چې زموږ منتخب لاوی ویلي وو چې تقلب شوی موږ هلته امتحان باطل اعلان کړی او دویم وارې مو آزموینه اخیستې.
سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سکل د کانکور آزموینه په شفافه توګه اخیستې، خو د کانکور د آزموینې پر مهال په ځینې ولایتونو کې د درغلیو ډېر راپورونه خپاره شول. په آزموینه کې د روڼتیا نشتوالی، د آزموینې کمیټې کې فساد، له اکاډمیکو مایع رونو سره د ازموینې د پښتنو نه مطابقت او د کمپیوټري سیستم نه خوندیتوب چې د ځوابونو د کتلو لپاره کارول کیږي، د کانکور ازموینې په بهیر کې لوی نیمګړتیاوې شمیرل کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتو د منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې واشنگتن داسې نیت نه لري چې د افغانستان په حق له مسکو سره خپل همکاري وزنډوي. تر دې لمخې ناټو ایران کړو چې د اوکرين په کریمیا کې د لاسوهنې له وجې به له روسیې سره خپل همکاري وزنډوي. ملالې بشیر په ریپورت لري.
دا امریکایي ډیپلوماټ وایي چې د امریکا متحده ایالات داسې کومه اراده نه لري چې له روسیې سره په اوسني شرایطو کې د افغانستان په حق له همکاري وځنډوي. د امریکا د متحده ایالاتو د منځني او جنوبي اسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ایلن اوکنر ویلي دي چې د امریکا او روسیې له یو بل سره د افغانستان په حق له همکاري شي چې موږ څومره په ښه توګه له نورو هیوادونو سره په ګډه په سیمه کې کار کولای شو. امریکا او روسیه نه یوازې د شمال د توزیع شبکې پر کړنو بلکې د مخدره موادو پر قاچاق هم له یو بل سره همکاري کړې ده. اوکنر په ازبکستان کې د امریکا د سفارت پر انټرنیټي صفحه په اعلامیه کې ویلي دي په افغانستان کې سوله او ثبات زموږ روسیې او د سیمې نورو هیوادونو په ګټه ده. دې زیاته کړې ده چې امریکا غواړي په دایمي توګه د سیمې له هیوادونو سره د دوی په خوښه د پرمختګ او پراختیا لپاره همکاري وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت 13 جمعه د ایلن اوکنر په مشرۍ د امریکایي ډیپلوماټانو د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې چې د تاشکند په ښار کې ترسره شوې وه، امریکایي ډیپلوماټانو چې په ازبکستان، چین، روسیا، هند، افغانستان، پاکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان کې سفیران دي ګډون درلود. د ناټو غړیو هیوادونو د اپریل د میاشتې په سر کې په بروکسل کې ویلي وو چې له روسیې سره به خپلې نظامي او ملکي همکاري وځنډوي. د کرایمیا د کړکیچ او په اوکراین کې د روسیې د نظامي مداخلې پر خلاف د ناټو لخوا دا پریکړه شوې وه، خو بیا د ناټو عمومي منشي اندراس فوګ راسموسن دا هیله څرګنده کړې وه چې دا فیصله به د افغانستان په حق له د ناټو او روسیې خپل منځي همکاریو باندې منفي اغیز ونه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د جنوبی کوریا ولسمشر د ډوبې شوې کښتۍ پړه د کښتۍ پر کپتان اچولې او ویلي دي چې د کښتۍ د سپرلیو د ژغورل لپاره کپتان او عملې لازم او په خپل وخت ګام نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګون هین ویل د هیواد په جنوب ختیځ کې د ډوبې شوې بیړۍ د چلوونکي او یو شمیر کارکوونکو قاتلانه چلند نشي عفا کېدلی. د جنوبی کوریا یو بیړۍ چې 1420 تنه پکې سپاره او تیرونه د هیواد ختیځ ساحل په 40 کیلومتره کې ډوبه شوه. د ژغورنې ډلو تر اوسه د 40 تنه مړینه تایید کړې او شاوخوا 240 تنه تر اوسه لا درک دي. بیړۍ د جنوبی کوریا له انچون بندره روانه شوې وه او اکثره مسافرین هغه زده کوونکي وو چې په علمي سفر د جیو په نوم تفریحي ټاپو ته تلل. د دې بیړۍ د ډوبېدو له امله د جنوبی کوریا پر حکومت انتقادونه ورځ په ورځ زیاتېږي او خلک د دې لپاره چې حکومت چټک عمل نه دی کړی په غوسه دي. خو د جنوبی کوریا ولسمشر د پیښې ملامتي د بیړۍ پر چلوونکي ورواچوله او د دوشنبې په ورځ وویل چې د بیړۍ چلوونکي مسافرینو ته سپارښتنه کړې وه چې له خپلو ځایونو دې نه خوري. د ولسمشر ګون هی په وینا د بیړۍ مسافرین تقریبا نیم ساعت په خپلو ځایونو کې وو او د وتلو اعلان په داسې وخت کې شوی و چې بیړۍ تقریبا ډوبه شوې وه او د وتلو ډېرې لارې بندې وې. د بیړۍ د چلوونکو او یو شمیر کارکوونکو چلند له عقلاني پلوه د پوهېدو وړ نه دی. دا د قتل په څیر کارو چې نشي زغمل کېدلی. د جنوبي کوریا ولسمشر چې نن د خپل حکومت د لوړ رتبه چارواکو په غونډه کې خبرې کولې دغه راز وویل. حکومت به پرته له دې چې د چا رتبې په پام کې ونیسي د دې پېښه عاملین په جنایت تورن کړي. د سیول فیری په نوم دا بیړۍ چې اکثرا د ښوونځي زده کوونکي پکې سپاره وو د اپریل په 14 ډوبه شوه. ویل کېږي چې د پیښې په مهال د بیړۍ چلوونکی ورخطا شوی او نه دی توانېدلی چې په سم وخت دا کسان له بیړۍ وباسي. د بیړۍ چلوونکی او شپږ کارکوونکي نیول شوي او په دې تورن دي چې د خلکو له ژوند سره یې بې پروایي کړې ده او د مسافرینو د ژوند په ژغورلو کې ناکام شوي دي.
په فراه ولایت کې د ځوانانو یو ټولن لخوا په لسګونو علمي کورسونه په وړیا ډول پیل شوی. احمد شاه فطرت په لسی ریپورت لري.
په فراه ولایت کې د ځوانانو ټولن د غنوښت د تو در کلی سره مخامخ شوی دی. هغه شمیر ځوانان چې په وړیا ډول په دغو کورسونو کې شامل دي وایي چې اوس یې په علمي برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی. د دغو ځوانانو په خبره مخکې به یې د کورسونو د فیس پیسې نه درلودې، خو اوس دغه کورسونه د دې ځوانانو لخوا ورته برابر شوي نو په ډېرې خوښۍ سره په کې ګډون کوي.
او له دې دورې خاصې دورې آمادګۍ سره موږ زیات ډېر برداشتونه کړي دي چې موږ له دې عمله موږ سوایو به د سالانه امتحانو ته ډېره ښه آمادګي ولرو.
بدون کدام فیس یا مالی به شاگردان مهیا گرده و تمام شاگردان میتونه در این دوره آمادگی خوب داشته باشه و در امتحان بتونه موفقانه به کار خود ادامه بده.
پدغه کورسونه کی پوری اډه ول د مکتب ټول مزامین تدریس کیږي. استاد سمیه دغه کورسونه یوتن مسول وای چې ځوان استادان سره ټول او د ځوان نسل د بیداری او علمی پرمختګ لپاره دا کار وکړ. دغه خبره دوی د سهار لخوا په شونځي کې درس ورکوي او د ماسپښین لخوا وړیا کورسونه ټول ځوانانو ته چې علاقه ولري برابر کړی دي. دغه خبره اوس دوی تر 1500 زیات زده کوونکي لري او د فراه ولایت ټول ځوانان کولای شي په دغه کورسونه کې په وړیا توګه برخه واخلي.
دا دوره چې موږ جوړ کړې ده صرف کسانو ته چې دوی واقعا غاړه لور شاخو ته لاسونه واچوي هغه ایلې چې دوی په آینده کې لري هغو ته ورسي. موږ دوی ته د مکتب مضامین په نظر کې نیولی دي چې د لسم سنف کې ټول مضامین دي دوی ته تدریس کیږي.
دا لومړی ځل ده چې په فراه ولایت کې ولر ځوانان په وړیا ډول علمي کورسونه جوړوي.